سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه تموز فريد سيال د شمس لاقته ساده د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن ویل چې واشنگتن په هیڅ د هجومي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د سرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیل او د ایران د پلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې ادا په اړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دقیق اقدام مخکې واشنگتن ته اطلاع ورکړې وه له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له رویټرز خبرې اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي دا سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې یو مشکوک شي د یو هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پېښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرونه وخت د اوسوالو په حمله کې وبشل شو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته له نږدې کسانه وه. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان خونځه تمرینې خبر تایید کړي. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څنګ ته ویلي چې د پیخه پړه څیړنه کوي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو نجونو پر ملاتړ خبرې کړي. رینا میری نن سهار وختي په خپلې شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنې کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د هیئتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. د وزیرانو دغه راز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتېدو ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوې قطعه هوایي حملې کړې دي. د سوریې د سانا خبري اژانس د خبر له مخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوښتي. په ایران د نننه د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلې دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه پر اسرائیل کړې وې. د روانې وری یا حمل میاشتې پر دیارلسمه په دمشق کې د ایران پر قونسلګری له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه سې چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کې دي. هلته د شکاری پونم یو پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان ښار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراري غوښتونکی دی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداري ورکړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کابل کې شمیر ښوونیز مرکزونه ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې له دوی څخه لیکلي ژمنې اخیستي چې تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته به درسونه نه وایي. په دغې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغې مرکزونو ته لیږدول شوی او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې راغلي چې تر راتلونکې خبرتیا پورې به هغو نجونو زده کوونکو ته چې عمرونه یې د شپږم د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان د حکومت پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل سوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل سوي چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لس مادهیز ژمنلیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول سوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلاوي او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلای دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده. موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورستول سوی خو ده تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
کې از طرف امارت اسلامي حوزه تعلیمي فرستاده شده.
د هغه مکتوب پاره چې تعلیمي حوزه تاسوول شوی یو قضیه ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولای زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي کنه. مسله دا ده چې په ټولي ځتوګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلې وي.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو. خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند وو، که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنیز کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نو ری وستا ساده رادیو خبرونه چې درې ساعت دوام لري. تاسو هر شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسیو ش 15 متر د مخام لشپګو تاسو هر تر شپګو په منځنۍ چپا دو لشپګ نیوی پرته را پورونو ترازو. د خورونو لیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونی او بشري ناورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنځم به پورس په راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ او د پیریدلو سوا کمزوري کړی دی. په ورته وخت کې وشمیر افغان کورنۍ وای چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دغه راپور ته لرو، تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نورې خبرونه هم مه هېروئ. زموږ خبرونه ستاسو لري ساته دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنځشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2023 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړی د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټې پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې د هغه د کار د دوام لپاره زمینه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمینه مساعده شي او دغه بوختیا له طریقه د خلکو ته کیدای شي چې د عاید زمینه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دوی د کار د ادامې لپاره باید کوششونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یوه هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستې.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پېژندنې لپاره لومړنی اساس په خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وری په 13مه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د شنبه په ورځ د وری په 19مه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تر وخت عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې له وروستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی، د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړی د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانش ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1909 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د ډیورنډ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوې دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلي بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکاو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډېره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شموله دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستونکي شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي، ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز څلور کتابونه په فکر کوم 1998 کې و نه وی کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتنه وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنه ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړو. او دغه کتابونه کې یو کتاب دا و چې ډیریان سرحد رسمي نیست، دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وي چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چاته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژمنې چې مبارز سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږې چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه وکړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډېر ناسازه و، خواشینې ورته و، متوجه هم ورته و، او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکي مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا و. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ ځایونه یې بېرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا په سیر شو اورز پورز یوازې کېږم لکه هغه غریب غر چې یو باد یې کاڼي وړي اوس له خپلو یو څو شګو سره ناست دی په خپل بې وخته مړه شوي درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کېوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه ګڼه ونه چې د مني په موسم کې له سره زی ټیکرے پزمکا ولوی ہر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو اے خدایا نو اے خدایا 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 لولیا خدایا یو خوک بٹیم گنڈیر نشم ڈاری گم زل ڈیر یوازی توبا ستا پسیر نشم ڈاری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو مانا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډېره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څېړلي او راخیستي دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستي دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ یې د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې مور ته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه یو عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، له هغه تاریخ سره، هغه به ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د دې فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثر تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستید او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي. کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډېر نه کوي، او کله چې زمانه او بلې زمانه ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تېره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډېر کار نه دی شوی، او په کار ده چې دا اړخ لومړی ډېر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړي دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن قصاص نظر
وایي. زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي دا ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړ وو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میز تر شا او څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ پاڼه ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار چې یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ساحو ته ووځي، نو دا ډېر کم کسان دي. انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ییز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون د استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، او یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص
تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیقیږي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور په راټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم، ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت کې چې زه په پوهنتون کې استاد وم، په ننګرهار، هم په کابل، لغمان، په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فلکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل، او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو څوک چې په دې راس کې وو یا په مشتابه کې وو، هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه یې نه رسېږي. دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه، د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم، او هلته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې، د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي، او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول دی. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي، او وایي دا زړې خبرې دي، زړې کیسې دي، نور لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي، یو شی رامنځته شي، او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پهنتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ، لخپلی سیمې، لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کړي چې دا کار وکړي، او هغه په دې چې مونوګراف یې ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپله په کورنۍ وظیفو کې زما غږ به ډېر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین او د خمرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې هم دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې، چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته د دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي، دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه دغه مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز و چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده، او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل، دا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مې وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کنفرانسونه وکړو، په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، نو هلته هغه د ګرم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې هم دغه چې ما ولیدل هلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي. موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شی بر څه به ولویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، دریم د موسساتو یا د کړو کاکډمۍ وه د هغه نه پاملرنه. څلور موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړ. خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ. دا ډېره یو هڅونه وه چې یو لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیري وو، سپین سرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر ومارې زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه. ما ورته دا خبره کوله.
له ښاغلي اسمون څخه په مننې. تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخه کوو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د سات ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو، همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
پنی مایشوا خلا بڑک ته خوب نو ورتلو خدران شیبه فکرونو په ساخستو په دیوال راځړې د ساعت ته یو قتل شپا یعنی مایي خپسته را وګدا سایه واخستا سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره وپوخلې لگا شیبه زان غلی ونیو که گوند خوب برشی خونا بیای هماغ انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای هماغ سزان غلی نیولی و سترگی دکیوی غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کر دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړ د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی و. یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خبرونه ور په زړه شوه. چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی. کله چې پوه شوي چې خوب درغی بیا په آرام ویده شي د سره ناڅاپه له خولې اوف وتل. په خپل ځای کښېناستا څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول. خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست، بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې پټې کړې. د ارامتیا ففارې درې وارې ژوره ساه واخیسته. د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې. په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولی وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي. له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول، هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه. په انځور یې لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې سره واړولې راواړولې. په دې جمله یې سترګې ولګېدې. دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي، پکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو.
دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل او خشې به یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، ارام اوږده ساه یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونی، ای ښاپیری، مینه درسره لرم. سمیر به د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وي چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونی یم، هو ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کمکې جیب څخه یې اسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوې ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیال وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې یې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې له خوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پې لوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوې عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی. یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همژغه شان یادوو، هغومره داستان ډېر پیل کېږي.
بالکل دغا جنه پیش کی کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمې راشي یا ستوري دا یا د هوا غا اوازونه یا نړول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه یو دلیل دی دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښېدې یعنی تیاره ده دغه جمله هم دوه اړخه لري د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي
بالکل ما مخ کی تاسو وویل چې د کیسې د یوې کیسې خبرنه بدغه وي یا هغه صفات بدغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي خو زه دغه خبر ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي دا باید ډک کړای شي او هر څه باید واضح وي هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي بعض شایان باید اوسه واضح وي خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهن وتلې وي بیا له کیسې سره خبرې وکړه یعنی له هر کلمې راواخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کېدې شي چې دی وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو تاسو لیکلی دی اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده تیاره ده د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تم شي لیکل ورسته
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي نو هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویلو د هر کلمې ته ځان ته تم شو تر څو راتلونکي ملګرتیاوي له منځه لاړ شي سره منم چې همداسې باید وکړی شي بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کره کتنه پرې وشي نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هره کلمې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو راوڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکي نستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی ډیر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یوه اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه تر دې مخکې هم دا نجلۍ غلې وه کوه نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی
له دې څخه هدف ډېر واضح دی هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونه ځین تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یو څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یو څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دي، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي وو چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړې؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو، تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرامه ونیسي، درې وارې ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ووسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا همدا د غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای هم لیکلی دی غریو نیولې وه. نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه هم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په اخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم دا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پریښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس هم وکړو؟ داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه پکې ځای پر ځای شوي دي، لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي یا روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسو باندې مصروفه کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي: دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته زړیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا دلته شعر په ډېر واضح توګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان، چې کیسه مو هم راسته ولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.